سلامونه ستوري مسی وخت د سهار لاس بجو سوینند خالی ورځ د 2015 کال د اگست لومړی نیټه ده. د مشالې د نن ورځې د نه ساته خبرونو پر دو مګړي کې مزاب ته کا کړ. هرکلی کوم خلدا چیرو جوړو خوشاله ویس. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې په روانه ګڼې کې ورته ورو د پاکستان سیمې او نړۍ متکوته کتنه کوو او په دوه منمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو په پیل کې خبرونه د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مور سوی دی. د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچه کورونه وران کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختو یهودیانو حمله بندلې ده. او سم په خبرونه په تفصیل سره د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ سوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ سوی وو. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل سوی دی. یو لوړپوړي طالب مشر هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عمر وبخشي د ملا عبدالکریم ذاکر نوم هم واخیست. او پرون د طالبانو یو بل ویاند قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته رالېږلی چې وایي د ملا حسن رحماني، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تحریک کې تر بل هر چا شهادت کوي. د ملا عمر ترمنډین وروسته پاکستان کې په طالبانو کې ژور اختلاف رامنځته شوی دی. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا 3000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې سی ډی ای مشر ملک اظهر قرشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي. خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی. خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خبره سوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیز کړې ده. د بیان له مخې ډینیل فیلډمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی دی. سره تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر ښه لور روان دي. په دې لیکنه کې پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود و. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار د شرط سره خلاص شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالې دوروسته باید بازار خلاص کړل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دوکانونه بند شوي دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږکلنې پوځي عملیاتو وروسته حکومت دعوه کوي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بېکور کړل شوو خلکو د ستنولو له لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او تر ګرځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي.
دا اټکان غریبان دی غبري سوری دی اټوريزم دانا غبري سوری دی پر یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپے چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هر میاشت.
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې سي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل سوی و. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته ور اچولې. رپورټونه وایي یو 18 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویدو سوځېدلی او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا وحشیانه حمل بلل دی. د اسرایلی وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا سوګي استعمال کړي چې په قهر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول سوي دي. پولیسو وویل لږ تر لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپ د تشتې کوشش کولی چې دوی یې مخنیوی وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریت د استیل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو څنګه دا رپورټونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو غږ کړی چې د سولې له امر سره ملګري سي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي.
په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کورکړه شوي خلک ستنوي، نو د هغه ځای سوداګر غواړي چې بازارونه خلاص شي. څومره تاوان رسېدلی دی؟
غټ بدومونه او وړې غټي ټیکسي وی چې هغه تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول.
او په بخته سوریا د کلتور پروګرام کې د پښتو د نامتو شاعر او لیکوال مصطفی صالح مرکه هم ورته و.
په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار نه بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. خو د نقد خبره چې دا د علم خبره ده.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل چې نن په دریمه ورځ هم په اسلام آباد کې د کچا آبادی پر ضد، یعنی د کورونو د رنګولو سلسله له هم روانه ده. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 400 کورونه رنګ کړي دي. په دې آبادی کې په دې سیمه کې 100 کورونه دي چې پکې 3,000 زیات پښتانه ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار ریاض مستخیل اخیستی دي.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې، مونږ دغه کچا باندې ته ورغلی وو، د هغې وینا وا چې دې خلکو مطلب دا دغه تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغه ته اوسېږي. دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وا چې مونږ خو د نن 40 کاله 50 کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی، خپل خلک هم پریښي دي، خپل غم خادم هم پریښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزر او دا مشینان روخه جوړه زمون کورونه روان کړ. په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي. مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو. دغه رنگ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوې دي. خوښه 300 پورې کورونه په دې تیرو دوه ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو رنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي، نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او د دوه شپې چې کوم دی نو دا دی د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزونو سره دی چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تیرې کړي. بل طرف ته چې کوم د سی ډی اے چارواکي دي، نو هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دې مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي خپل کډې روباسي او چرته محفوظ دي او رسې دغه لړکی د سی ډی ای د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دي نو هغه هم سی ډی ای د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسول شي.
دا ریاض مسخیل دا ویل سو چې په دې کچا باندې کې افغانان په لوښ مر کې وسی خو خپل د غزای خلک وایي چې دلته افغانان بيخي نستاو. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هم وایي چې په دې ښار کې پرون چې پر کوم کورونو بلډوزرونه وګرځول سل هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او د خیبر پښتونخوا د نورو برخول. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپورنه پکله کړې د ویچ وای د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خراب زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د خر په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېرې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې په خوارۍ سي دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وو. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کور نړولو پریکړې د اسلام آباد د امنیت لامل کړی او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواخه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوی له دې ځای د وتلو امر کړو. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مصري دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې بلې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو. موږ
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زیبی الله شپک رپورټ واورېدو. همدې موضوع کې پاتې کېږو. هغه دا چې دا وخت قبلي سیمونه د لسو لکو څخه ډېر خلک بې کوره سوي دي چې ځینې بیا د امنیت ته خرابې وځي له کبله لوی ښارونو ته په کډه سوي دي. د خلکو د ستونزو هوارولو حکومت ګټلو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کردار لوبولی دي. شاین بونری په دې رپورټ جوړ کړی.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامی د پولیسو او درنې مشنری په زور د پښتنو خوښه 200 کچه کور نه وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درش کړی دی. دا وخت د قبایلی سیمونه د لسو لکو نډر خلک به کور شوې دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وځ لکبله لوی خارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقوقو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه سکردار لوبولې ده. د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معاملې کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړې ده. نواز شریف حکومت غلط کړی اقدام اخیستی دی. د اسلام آباد انتظامیه غلطه اقدام اخیستی دی پښتونخوا ملي عام پارټي د دې سخترین مزمت کوي د دې ذمہ عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی نن دې قرار ناست دی پر ادارې باندې دې خاموش ناست دی پر دې کچا باجان باندې دې د اناکې دې د اپوزیشن دی د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي جمعیت علماء هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي نواز شریف خو نه دې پنجابی قوم پرسته دې مسلم لیگ نون کې پښتانه ممبران ناست دي قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي پر دغه باندې نه کوي
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معاملې د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لیدو کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزې لا دوام ورکړي نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي
دا اسلام آباد کې چې کومه افسر شاهیده چې کوم دلته بیوروکریټان دي دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغې کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان قانوني ده نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ دې خلاف مزاحمت هم کړی دی آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم دې خلاف موږ اواز چته وو پارلیمنت نه بهر بم حکومت نه پښتنه کوو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړې ده
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه اوچت کړي دي خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملی کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د پالو ته چې کله دا معاملې شروع شو په هغه کې چې دا بیوروکریټک چې کوم معاملات او بلاغي په اړه سره مخکې نه خبره پکارو کار پکارو لګوند کې دې په اړه سره خلکو ته لګو او شعور ورکول پکارو خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی البته اوس چې کله اکشن شروع شو او سی ڈی اے کار شروع کړو باغې باندې ان پی چې په راسیا فټک چې دلته یو میا سیمن پرون تللو او په ګراوند باندې مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په صفه باندې خپل خاملي پارټي خو د مکمل منظرنامې نه سره غیب تا
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیایم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سېکټر کې د پښتنو د بلابل سیمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي خو انتظامی وایي د کورونا غیر قانوني وو او د عملیاتي د عدالت په حکم تر سره کړی دي
د شاهین بنری رپورت موردی د خبري ایجنسی د باړي سوداګر او دکاندارن وایي د چی په باړه کې حکومتي وکمنې بحال سوي دا او د بیکوره سو خلګستنې دل هم ورته پیل سوي دي نو باید زر تر زر بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړي سي دوی دا غشتنم کوي چې د پوځي مرکز چې پوځي د پوځي عملیات په وخت چې د چا دکانونه وران سوي هغه ته دي معاوضه ورکړي سي فرحات شنواری نور حال راکوي
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریډیو ثوای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي اوس نو تقریبا د فوجي پرشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوی دي ټول خراب شوی دي او هغه کې چټو کم سامان دي نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوی هغه چې چا څونه سرمایه وا الته ډوبه شو نو د دې ور سره د غاور کې بغیر سودا د دې ته کار دی ورکی او دا مدد ور سره وکړ شو کار دی ورکی
او د باړي یو مشر اختیار بادشاه وای چې حکومتي وکمنه بهاله دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي
او یم چې کده ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دي بحال کې دوه فورا پس دلتا په بازار کولو ویتل پکور دي او خلکو له مکاور کول پکور دي چې خپل کوروبوري او تجارتي حل زل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړي غټي سیکټري چې غو تا دادم په زرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډیر زیات متاثر شول نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دي ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو کې ملي
وکړي دغه د حالې ځلې بحال شي او دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزې د غوښتنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پوټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی داغې د کولاوېدو او داغې داغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی, دکانونه هم داسې شي وو پای کې مال څونه پروت وو. علي چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلي را دکانداران, نو مونږ په دا ریکویسټ تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باډه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول, خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پا کم یو لسو بجو,
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا,
میډیا او ځوانان
په پا کم دوو بجو,
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو,
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو,
سروي
په درې نیمو بجو,
جمهوریت
په پا کم سلورو بجو,
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګریز پلو ناوس او ناروغه هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. حکومت په خبره د دې غا مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر شکول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلې چې تفصیلي د سراج سهیر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 13000 روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوس فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شن به نور ضرورتمند هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اړه محمود خان زیاته کړه
دا اډستان غریبان دی غبري شوی دی اټوریزم دانا غبري شوی ته تکلیف دا په دې څخه اتا کال تیر کړل دی اکوموډیټ کول پکار دی دی غریبان بے روزګار دی دی کارونه نشته دی دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو کلک فند راوباسو حکومت لا چې موږ دی ته ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دې خوشحاله تاسو به حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل, نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بی وسۍ ژوند تیروي, نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد ګل اوی
ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترنن پورے زمو چا تپو سونو کو سر احمد گل سب اول ہو زیات پہ کاری خدا 30000 کی مول مقرر کی دمیشتی 2000 دمیشتی خدا دا دا کافی تھی.
کلی چ مشال ریڈیو پ پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخانی سبزی نہ پدی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
ما پسر تے دا دوی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چرے دا اوشی تری سر کم اس کم دم اوشی زمون کم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمې مستر دا شان په پخواناس کې د دې سکرپ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه جاری کړي شي او بلکې زه به دا مونږ چې پکا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې وسره دا انشورنس د دې لپاره په خپل ځای کې کوم نه چې دوی حکومت دې هنرمندان او دغه انشورنس د فارم چې کوم نه ته قدم پورته کې لږه به نور هم خبره دي.
یاد دی وی دی رستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندان نو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فند بیل کړي دي او ډیر ضربه لدوی د خیر خېګل لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مدرسې پوسنی اصل مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سختري زړلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وژلو تورونه دي، په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت ناوخته ریلیانې باسي. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سغدریزې ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلي دي چې دارنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دارنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدریزې ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سغدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاده ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چارو وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته له څویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لسنی می بچی سوی دی د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستاني چارواکو د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شو دی. د سفارتي ادارې یو غړي د نن پټ ساتلو په شرط پر مشر لري ټول چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شو دی. البته د کورنۍ له تور څخه د تصدیق کړی د افغان طالبان یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبان له نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبان وایي زبیالله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور مشر ټاکلی، نو وروسته د کوټي شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم په کې واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه ړنګ کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو 3 زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي، د خبر د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاکار سرتاج عزیز کړې ده. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې شرط تر سره خلاص شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل، د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري باړې د وروسته باید بازار خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریب او ترګری ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ کول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو پر لوېدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 100 تنو مشکوکو سختریزو یهودیانو حمله کندلې ده. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تېښتې مخنیوي لپاره اوشکې بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، شام او عراق وګړي وو. د خبرونو لنډیز مو اوریدئ. اوس هم ځو اسلام آباد ته چې سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پرېدونکي مشر کرس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي، او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوې. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي، او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار، او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې لړکي کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبد پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیری کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو، نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکي دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وځنډولې شو، او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په حیث ګډون کړی وو. ادارې مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخلی کړی دی، او ورسره یې ملا منصور نوی امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کتی شي چې د طالبانو نوی مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی، ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پیشوا هم وو. ادارې مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودي هلي زلي کوي، خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتي د پاره د وخت ضرورت ته چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې خبرېدونکي ګارډین او امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینې، د طالبان د نوي مشر د ټاکنې او د سولې خبرو اترو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي. د دغو لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ګارډین اوس باندې کې داسې ویل کېږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوې مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږېدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډېر لرې نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځند کې شامل شوی و چې د جنگ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلمن د افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې د طالبانو د راتلونکو هڅو په تمه دي. نایجه ساپی نور تفصیل راکوي.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستان د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
له پاکستان سره په اړیکو کې بې باوري یوه اوږده سابقه لري او ډېر مسایل دي چې باید په اړه یې پام وشي، خو د سولې د ټینګښت لپاره د اړیکو جوړول ډېر مهم دي او دواړه هیوادونه باید د سولې د تامین لپاره ګډې هڅې وکړي.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د بل مشر پر ټاکلو او اختلافاتو اوازې هم خپرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د ښار په نوم ونوموه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسېدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګ له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. یو ځل بیا د نجیب صفی رپورټ وغوښتل.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځیږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
مطمئن باشین که حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو خپل حق ونه غواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسیدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي.
ناجیه صافی وه په دې ورسې کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام پلي کېدنه پیل شوه چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولس شمال لوري ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوي او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتنې چې د خوست ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سی کال له لارې د امریکېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی. ته وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکړه.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زمونږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي چې یو سرک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سرک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سرکونو شروع کیږي، الګاډن طریقه هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سرک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ نه ډیرې غوښتنې کوي، سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د څښلو اوبو دغه برنامه مونږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځایو چې اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیارېږي نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر ډیر په ندرت سره مونږ اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ
دا د نجیب الله خیل مرکه او سم د باختر سوریا د کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په سومه د بیت قربا دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو بیا به د ادبی نقد په اړه د خاغلی مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمی او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 10 نیټه عمر او د جولای په 13 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالي په ریپورت کې درکو تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوي واورولې په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي
جوړی مشاعرې جوړی او د دې تر څنګ اشخاصو چې باید یادونه یې وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي مانځغونډې جوړېږي واقعا هم دا قابل د قدر کار دی زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو دوستانو شاعرانو لیکوالانو راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورو چې ته په دې خپل بخش کې او په خپل ادب کې او په خپل دا کب خدمت چې کوي خصوصا تو پښتنو سره خدمتګار دی پښتو ادبي تحریکونه پښتو نوې املا پښتو ژبه پښتونولي د پښتنو
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله
خټک سے پرابطہ باندې فقط دومره وایم چې دا داسې یو شخصیت و لکه زموږ د په افغانستان کې د بلې پښتونخوا پښتو ادیبانو او لیکوالانو کې استاد رشاد د اکاډمیکو شخصیتونو په لړ کې رشاد صاحب زیات صاحب دا ادبني شخصیتونه چې علمي لوړ مقامات یې درلودل په کوزه پښتونخوا کې هم داسې چې موږ راحت راکېدای وګورو که مثلا حمزه بابا او قلندر مومند او داسې نور شخصیتونه دا هم داسې نوابیو لکه موږ چې درلودل
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه د یو پښتنو چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور او دولتي مامور او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې د دې تر څنګ یو ادبي او علمي مقام دی ورسره یو سیاسي مقام هم دی هر پښتوني مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغوی منلی و او ورته یې مشر کړی و بیا هم د افغان نظر خاوند و له هغه ویناو سربېره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر او بر پښتوني یو ګاڼه و په اصطلاح ډیورنډ کرښې ته یې ارزښت نه ورکاوه
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول چې
څېړونکو ټول څېړنې په علمي بنسټونو یا د دوه په اصطلاح په ساينټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ما تل کول کېده چې ځکه دا اوس زما پی ایچ ډی روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دوه د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد وو او بلاخره مدرس، او تر دې پورې چې د یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا د ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یو ډیګری ده چې د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او لنې کمر غده په شپه ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیځ ادبي بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې وه، او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشبه په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډک نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبي بهیر د جولای په څلېرویشتمه نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ڈی استاذ هم پاتې شوی، او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوې هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تیره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اوریدلې وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نور هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدی ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته کنه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی، او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپل تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست یې، هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټلیفون نه دي، په ټلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا کړ یو غزل ولیکي، یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي، او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنی باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نوی د څومره چورته پکار دی دومره خو باید په دغه علوم باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زمون زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعه د پاره د دغومره خواري د پاره او د دغومره علم د حاصلول د پاره زم یو نیمه کې دغه تند ولري او به لري کنه دانه لري او د دې زیان یقینا چې واضح دی او زیان دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړې هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي دا هغوی تګلورې ټاکلې دي حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سب څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سب دی دغه لاره باندې روانې هغه چې خپله لاره وپیژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو عمر به پوخ شو ټوله شاعري به مخې ته پرته وه ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې ولو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دې شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې ما او څومره رسېدلی ما څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده کړه بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاره بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو نه تېرې دونه وروسته ته معلومات شي چې زه دومره نو م په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
کندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه. جانان بد هم ستای د شپې له په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي. یو څوک وی په نیمه شپه سلګی په ترنم کې، ایسے دلگ میں یاد کر لے ونے پترنم کے. غزل ٹپے سر کلا چمبے سر خوائی، غزل ٹپے سر کلا چمبے سر خوائی. ٹولن جن میرا دا جنے پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کر لے ونے پترنم کے. چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی، چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی. اتل یاد ود جنک پہ ترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلے ونے پہ ترنم کے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.